یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه د ازادۍ رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په زابل کې نن سهار وختي یوه مرګونی حمله شوې ده چې مسؤلیت طالبانو پر غاړه اخیستې ده او په یو روغتون کې ملکیانو ته مرګ ژوبل راولې ده. دا د دې خبرونې د سر موضوع ده چې په تېره اونۍ کې ولې حملو شدت پیدا کړی او د ملکي خلکو په تلفاتو باندې ښکېل لوري څه وایي دا هم څېړو. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. احمد تکل سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سر ټکی. د زابل په مرکز کلات کې یوې موټر بم چاودنې په یو روغتون کې درنه مرګ ژوبل اړولې ده. ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه پر ټلیفون خبرې کړي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن د هغو دوو پریکړه لیکونو څخه یوې ته رایې ورکړي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربند غوښتنه کوي. بشپړ خبرونه. د زابل په مرکز کلات کې یوې موټر بم چاودنې په یو روغتون کې درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د زابل والی رحمت الله یارمل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د وژل شویو کسانو شمیر یولسو ښود. خو نړیوالو خبري اژانسونو د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي دي چې په چاودنه کې شل کسان وژل شوي او 95 نور ټپیان دي. چاودنه سهار مهال په کلات ښار کې د ملي امنیت د ادارې قراول ته نږدې د یو روغتون مخې ته شوې. د ازادۍ راډیو سیمه ییز خبریال وایي چاودنې د روغتون ودانۍ ویجاړه کړې او ډیری مړه او ټپیان هم د روغتون ناروغان، ډاکټران او کارکوونکي دي. عیني شاهدان وایي چاودنه ډیره درنه وه او تر لرې ساحو پورې زیانونه اړولي. یوه عیني شاهد ازادۍ راډیو ته وویل:
زما نوم خانولي، زه د زابل ولایت خاکي افغان د ولسوالۍ یم. د شپږو بجو په شاوخوا کې ول سیم تر بوسو اضافه ده په ځان نیم پیدل داسې دیوال دا دیوالۍ ووالم بیا له ومه ښه ساعت کوي بعد هغه د کوچنیانو بغارې موارد بلا خلک پراته ول څوک روغ نه دی پاته لنډی ده.
د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی او د ګڼو افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا یې کړې. ولسمشر اشرف غني دا حمله غندلې او په یو بیان کې ویلي طالبانو د دې حمله په وسیله ثابته کړه چې د دوی جګړه د افغانستان د خلکو پر ضد ده او یوازې ملکی تاسیسات ویجاړوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غونډې ته حاضر شي. دغه کمیټې خلیلزاد وروسته له هغه احضار کړ چې څو ځلې د دې کمیټې لغړو سره له کتنې ډډه وکړه. د شوې موافقې له مخې خلیلزاد به نن سهار د سیمې په سیمه ییز وخت د دې کمیټې په یوه محرمانه غونډه کې برخه واخلي او وروسته به د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز چې هغې هم د طالبانو له مرکچي پلاوي سره څو ځلې کتلي دي په یوه استماعي غونډه کې د افغانستان په اړه د دې وزارت پر پالیسۍ رڼا واچوي. د استازو جرګې ښاغلی خلیلزاد د سپتمبر په 12 نیټه څو ورځې وروسته له هغه خپلې غونډې ته وبله چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د خبرو له نهو پړاوونو وروسته ناڅاپه دغه خبرې لغوه اعلان کړې. ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پاکستان د همکارۍ غوښتنه وکړه. ارګ نن په یوه خبرپاڼه کې وویل په دې ټلیفوني تماس کې چې د عمران خان لخوا نیول شوی و د سولې او انتخاباتو پر اړوندو مسایلو خبرې وشوې. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې ولسمشر غني په تیرو انتخاباتو کې د پاکستان ونډې ته د اشارې په ترڅ کې له ښاغلي عمران خان څخه وغوښتل چې پر روانو انتخاباتو کې د تشدد د پیښو په کمولو کې مرسته او همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي او طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن د هغو دوو پریکړه لیکونو له مسودو څخه یوې ته رایې ورکړي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربند غوښتنه کوي. د یو پریکړه لیک مسوده د کویت، جرمني او بلجیم او د بل یوه د روسیې او چین لخوا ترتیب شوې ده. د کویت او اروپایي هیوادونو لخوا د وړاندې شوی پریکړه لیک په مسوده کې لامنیت شورا غوښتل شوی دی چې له ټولو خواوو د سوریې په ادلب کې د جګړې د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه وکړي. ډیپلوماټانو رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د بل پریکړه لیک په مسوده کې مسکو غواړي په متن کې دا مسله شامل شي چې په اوربند کې باید د هغو وسلوالو ډلو پر ضد پوځي اقدامات مستثنا شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې شامل دي. د ډیپلوماټانو په وینا امریکا او د دې شورا یو شمیر نورو غړو د مسکو له دې غوښتنې سره مخالفت څرګند کړی. ادلب ولایت د یغي وسلوالو وروستای قوي سنگر ګڼل کیږي. د قزاقستان ولسمشر د بهرنیو چارو وزارت او د ولسمشر د دفتر د ریاست لپاره نوی کسان نومول دي. د قزاقستان د جمهوریت ریاست رسمي ویبپاڼه وایي چې ولسمشر قاسم جومارت توقایف، مختار تلیو بردی د بلبوت اتوم قولوف پر ځای د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولی، او اتوم قولوف یې د صنایعو او تاسیساتو د وزیر په توګه معرفي کړی. د جمهوریت ریاست دفتر همداراز وایي چې کریم بیک با مراد ترجین پر ځای د ولسمشر د دفتر رئیس په توګه کار پیل کړی. ولسمشر توقایف په جون میاشت کې د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دا خبرونه
دوستانو خبرونه ملزادې راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه zadiradio.com کې په تفصیل سره وګورئ. وړاندې به په خبرونه کې د زابل په مرکز قلات کې نن د نننۍ موټری به می چاودنې تازه حال درکړو چې درنه مرګ ژوبلې اړولې ده. ولې وسلوالو طالبانو په ولستوي کې حمله زیاتې کړې دي؟ ولې په دې حملو کې د ولسي خلکو د خوندیتوب لپاره اقدامات نه کوي؟ ولې درنه ولسي مرګ ژوبله رامنځته کوي؟ ورپسې به دا موضوع هم واوري. دا به هم واوري چې د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزي نن خبریالانو ته ویلي دي افغان حکومت امریکا او وسلوالو طالبانو ته شرم دی چې نور افغانان وشني. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. او د کونړ اوسیدونکي وایي په ولایت کې د نشه یي موادو لکه د چرسو او نورو کاروبار زیات شوی دی او حکومتي ادارې په مخنیوي کې پاتې راغلي. له موږ سره اوسئ. د زابل په مرکز کلات کې نن یوې درنې موټری بمی چاودنې په یو روختون کې درنه مرګ ژوبلاړه ولیده. دا برید پلا وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. وایي چې هدف یې افغان امنیتي ځواکونه وو. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی دا پیښه تعقیب کړې ده. د اوس سره د تلیفون په تماس کې دی. رښتینی صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، تازه حال به د دې پیښې له تاسو واورو.
ان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، د زابل د والی رحمت الله یارمل د ورسی سرګندونو په اساس د زابل پروختون په حمله کې د وچزو شمیره 300 د ټپيام شمیره 19 کسانو تل ورسې به. د والی په وینا یو ځان وژونکي چې په مازدا موټر کې وو د روختون پر ودانه حمله کړي. البته ترجمه مخ کې ویل کېدل چې د پیشي هدف روختون ته نږدې د ملي امنیت قرارګاه و. خو والی وایي چې قرارګاه د چاودنې له ځایه فاصله لري او یوازې دیوال تخریب شوی او د روختون ودانه په بشپړ توګه لمنځه تللې. د والی په وینا په پیشي کې وژل شوی 300 کسان او ټپيام شوی 19 کسان ټول ملکیان دي او امنیتي سرتیرو ته کوم تلفات نه دي رسیدلي. د یادول ورده چې د زابل ولایتي روختون چې دغه ولایت په سطح وزنې لوی روختون دی، تر ډیره د مرکز کلات او شاوخوا ولسوالیو ناروغان ورته راوړل کیږي. تر پیښو وروسته د پیښ شپیان په مرکز کلات کې دوه نور شخصي روختونونو او دغه راز د کندهار میرویس روختون تر انتقال سی بیا یو شمیر نور لا هم د زابل څخه کندهار ته پر لار دي. ویل کیږي چې یو شمیر د یو شمیر شپیانو حالت نازک دي او یو شمیر کسان د نړیدلې ودانی تر خاورو لاندې دي چې ممکن تلفات تر دې هم لوړ شي. بلخوا د پیښې یو عین شاهد چې د چاودنې پر مهال پروختون کې اوسې خپل مریض چې په چاودنې کې ټپي شوی دا مهال د کندهار میرویس روختون ته انتقال کړي. نو موري د خپل سرګو لیدلې حال ازادي رادیو ته داسې بیان کړ.
زمانون خان ولی، زه د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالیم. د شپږ بجو په شاوخوا کې ول سم تر بوسو زاپه زاپه نن په دلته دیوالو د دیوالې ولم بیاله و مشه سات کای بعد غدا کشنیان بوغار موارد بلا خلق پراته ول سوخ روغ نه دی فاتلن لیدا
لکه مخکې چې مې یادونه وکړه چاودنه زوروره وه او د شاوخوا سیمو د ودانۍ هندارې ماتې سوې. ممکن یو شمېر کسانو ته له دې عمله ځاني او مالي تلفات رسېدلي وي. د دغه حملې مسؤلیت د دولت وسلوالو مخالفینو منلی او د زیات شمېر امنیتي سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا کوي. طالبان وایي چې د حملې هدف د ملي امنیت قرارګاه وه. البته باید ووایو چې زابل که څه هم د مرکز کلات او یو شمېر ولسوالیو د مرکزونو پرته چې د دولت تر واک لاندې دي، په نورو ټولو ډېرو سیمو کې البته وسلوال طالبان حاکمیت لري، خو ویلی شو چې دا په تیرو څو کلونو کې په مرکز کلات کې لومړنۍ لویه حمله ده چې رامنځته کیږي او په زیات شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوړي.
که مننه کوو صادق رښتینی له تاسو نه دوستانو. که د زابل په مرکز کلات کې په تیرو څو کلونو کې دا لومړنۍ لویه موټری بمي حمله ده، خو په افغانستان کې په تیرې وونه کې څومره مرګونی حمله ده چې وسلوال طالبان مسؤلیت اخلي او پکې په ډیره پراخه توګه ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. په افغانستان کې د تیری اونۍ په لړ کې د حملو شدت ولې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په یوه اونۍ کې له 200 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. له دې سره د ولسمشرۍ معنی بیا وایي چې طالبانو له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړو کې ماتې خوړلې، ځکه یې د ملکیانو په وژلو لاس پورې کړی. فیروزه عزیزي د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه عزیزي، نور تفصیل به له تاسو واورو.
سلامونه انسب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې، په افغانستان کې په یوه اونۍ کې په بیلابیلو ولایتونو کې داسې حملې سوي دي چې ډیری تلفات یې ملکیانو ته اوښتي دي. د دغه هیواد د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تېره یوه اونۍ کې په بیلابیلو حملو کې 80 ملکی وګړي وژل شوي او 180 کسان ټپیان شوي چې د حملو شدت ښيي. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور په دې اړه د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دغه هفته کې 80 کسان مردي او 180 تنه زخمیان دي له بده مرګ. متاسفانه د حملو شدت هم ډېر شوی دی او د ملکي تلفاتو کچه هم لوړه شوې ده له بده مرغ له دواړو خواوو نه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جنګ په خواوو باندې په تکراري ډول سره غږ کړی دی او بیا هم غږ کوي چې خپلو جنګي تکنیکونو کې په هغه تکنیکونو څخه لاس واخلي چې په هغې کې د ملکي تلفاتو د تصور او د مرګ ژوبلې امکانات.
د ښاغلي مشکور په خبره دا هغه شمیرې دي چې د پیښو مسؤلیت یې طالبانو منلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تېره یوه اونۍ کې په کابل، پروان، ننګرهار او نن په زابل ولایت کې په بیلابیلو ځایونو کې د طالبانو له لوري حملې ترسره شوې دي. د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې ډله بیا وایي چې په دې اونۍ کې په فاریاب ولایت کې هم د افغان امنیتي ځواکونو لوري ملکیان یو شمیر ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. خو د ولسمشرۍ معنی ویان صدیق سریقي بیا وایي چې طالبانو د جګړې په ډګر کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې ماتې خوړلې، نو ځکه ملکیانو باندې حملې ترسره کوي. ښاغلی صدیقي وایي دای وای دا پیخه دا خی چې د جګړې په ډګر کې طالبانو ماتې منلې او هغه څه چې دوی د وی پروسې په نوم اهداف ګرځولې وو او تر لاسه نه کړل، نو لبا د مرغ د ملکیانو پر وژلو لاس پورې کړ. خو د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې دا راته وی چې په بریدونو کې د ملکی وګړي هدف ګرځول شوی. ښاغلی مجاهد وایي تر ډیره د بریدونو هدف نظامیان وي خو ملکیان نو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. بله انسب
ډیر زیاته مننه کوو فیروزه عزیزي. د خبرونه په دوام کې ستاسو هغه مرکم خبرو چې د همدی ملکی مرګ ژوبله پاړه ده. د ملکی مرګ ژوبله پاړه د پوخانی افغان ولسمشر حامد کرزی سرګندونه باندې هم یو ریپورت لرو چې افغان حکومت، امریکایي لوري او همدارنګ وسلوال طالبان ټول ملامت کړی دي چې د افغانانو له وژلو دی لاس واخلي. او په دې موضوع باندې ځین نور ریپورتونه هم لرو، خو وس مخکې تر هر څه څو اقتصادي خبرونه اورو چې خاطر پردیس چمتو کړی.
د افغانستان د سوداګری او صنایع خونوي د هیواد په څلور بش ولایتونو کې د سوداګری او صنایع خونې د رهبری بوټ لپاره ټاکنې تر سره شوې. د دې خونې وین سید اقانوی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په دغه ټاکنې کې 0000 هغه کسانو برخه اخیستې و چې د سوداګری خونې غړیتوب لري. د ښاغلي نوید په خبره د ټاکنو په پایله کې 21 کسان په ټول افغانستان کې د سوداګری او صنایع خونې رهبری بوټ لپاره وټاکل شو چې روانه شنبه ورځ به دغه 21 کسان په خپل کې د رئیس او معاونینو د ټاکلو په مخه انتخابات وکړي. د افغانستان د سوداګری او صنایع خونې ټاکنې هر درې کال وروسته په ټول افغانستان کې ترسره کیږي. د افغانستان د خوراکي توکو اتحادیې په شمالي ولایتونو کې وروستیو نامنیو د هیواد په لویو ښارونو په ځانګړې توګه پلازمینه کابل کې د خوراکي توکو بیې لوړې کړې. د دې اتحادیې مشر فضل رحمان د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو ته له قزاقستان څخه وړه رواریدېږي، خو وروستیو نامنیو په کندز او بغلان ولایتونو کې دغه چاره له ستونزو سره مخ کړې وه. د ښاغلي فضل رحمان په خبره د نرخونو د کنټرول په برخه کې اړوندې ادارې لازمه مرسته نه کوي او دغه چارې سوداګرو او عامو خلکو ته هم اندېښنې پیدا کړې او نن په کابل کې د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ شل پوله، یو یورو 80 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1,100 افغانۍ، زر ایراني تومان 80 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو ناورې د خبرونو په دوام کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې د ډلې له مشر عزیز احمد تسلسر مرکه لرو. همدارنګه د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي څرګندونې هم په وروستیو ملکي تلفاتو در سره شریکوو، خو مخکې تر هغې یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربن په اړه یو پریکړه لیک تایید کړي. د دوو پریکړه لیکونو مسودې وړاندې شوې ده چې د دغو پریکړه لیکونو ترمنځ توپیر په څه کې دی او چا وړاندې کړي؟ دا بل عصمت ساروان څخه واورو چې وسره سره په سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، لومړی راته دا وایي چې په دغو پریکړه لیکونو کې څه ویل شوي.
مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د ملګرو ملتو امنیت شورا به نن د هغو دوو پریکړه لیکونو د مسودې یوې ته رایه ورکړي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربن غوښتنه کوي. د یوه پریکړه لیک مسوده د کویت، جرمنی او بلجیم او د بل پریکړه لیک مسوده د روسیا او چین لخوا د شورا ته وړاندې شوې ده. انسب د کویت او د اروپایي هیوادونو لخوا د وړاندې شوې پریکړه لیک په مسوده کې له امنیت شورا څخه غوښتل شوی چې له ټولو خواوو وغواړي چې د سوریې په ادلب کې جګړه سمدستي پای ته ورسوي.
دویم پریکړه لیک په مسوده کې سره غلي
ډیپلوماټانو رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د بل پریکړه لیک په مسوده کې مسکو غواړي چې په متن کې دا مسله شامل شي چې په اوربان کې د حقوق وسلوالو ډلو پر ضد پوځي اقدامات استثنا وګرځول شي چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا په تور لیست کې شامل دي. د ډیپلوماټانو په وینا د امریکا متحده ایالاتونو او د دې شورا یو شمېر نورو غړو د مسکو له دې غوښتنې سره بیا مخالفت څرګند کړی دی. په دې مسوده کې همدارس په سپتمبر کې د جګړې د درېدو غوښتنه شوې، خو دقیقه نیټه نه ده یاد شوی چې مثلا لکومې نیټې یا لکومې ورځې څخه. په هر حال د سوریې ادلب د یاغي وسلوالو وروستی قوي سنگر بلل کیږي. هغه موافقه چې په روانه میاشت کې پرې سلا شوی پر ادلب ولایت او نږدې سیمو د سوریې د ولسمشر بشار اسد د پراخې پوځي حمله مخنیوي کوي.
څومره احتمال شته چې دواړه خواوې به یو پریکړه لیک باندې سلا وکړي؟
جرمنی، بلجیم او کویت چې د امنیت شورا غیر دایمي غړي دي او د دوه کلونو لپاره د شورا ته کې شامل دي یا غړیتوب لري، او دا مسولیت هم درو هیوادونو ته سپارل شوی چې په سوریه کې د بشري وضعیت په اړه د پریکړه لیک مسوده جوړه یا چمتو کړي. د ډیپلوماټانو په وینا له روسي لوري سره دا درې هیوادونه یا د دې درو هیوادونو استازي ویني چې په پریکړه لیک موافقه وکړي. دوی د هڅه وروسته د دې وکړه چې پر روغتونونو، روغتیایي مرکزونو او کارګرو باندې یو شمېر حمله وشوې. ډیپلوماټانو د دې لپاره چې دا خبرې سری دي یا پټې دي د دوی ترمنځ د نوم د نشودلو په شرط وویل چې درې هیوادونه اصرار لري چې د مسودې په متن کې دا جمله زیاته شي چې تروریستي ضد عملیات د نړیوال بشري قانون سره په ټکر کې نه وي، یعنی بشري قوانین دی پکرایت شي که هر حمله هم کیږي، نو یعنی د ملکیانو ژوند ته دی توجه وسی، په روغتونونو او په کلینیکونو دی بمباری نه کیږي، خو روسیا ورسره موافق نه ده او د دې جملې له زیاتولو سره په پریکړه کې مخالفت کوي.
ډیر مننه څاروان صاحب. موږ په افغانستان کې هم د ملکی تلفاتو د مرګ ژوبلې په اړه په پایل کې ریپورټونه درلودل او همدې موضوع ته دوام ورکوو، خو له یوې لنډې خبرتیا وروسته.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، د خبرونې په پایل کې مو د زابل په مرکز کلات کې دغه موټری به می چاودنې په اړه وروستۍ حال واورېده چې په یو روغتون کې ملکیانو ته درنه مرګ شو بلاړه ولې. همدارنګه په تیرو څو ورځو کې په کابل، پروان او ننګرهار کې په بیلابیلو بریدونو او چاودنو کې چې د ډیرو مسؤلیتي وسلوالو طالبانو اخیستې، ملکي خلکو ته درنه مرګ شو بلا وخت ده. د بشري حقونو ادارې، افغان سیاسي لوري او ګڼ مدني فعالان د ملکیانو داسې بېدریغه تلفاتو اندېښمن کړي دي. فیروزی عزیزی د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې ډلې د مشر عزیز احمد تسل سره په دې اړه مرکه کړې ده. مرکه اورو.
لبد مرغ د سولې د خبر له ودرې دو سره او د سولې خبر له پایل سره همدارنګه د انتخاباتو د ولسمشریز ټاکنو په نږدې کېدو سره په ټول افغانستان کې ملکی مرجوب لا زیات شول. له ټول اړخونو نه هم دی وسلوال طالبانو د بریدونو له کبله، هم همدارنګه د افغان هوایی ځواک او د بهرنیو ځواکونو په شپنی عملیات کې او هوایی عملیات کې ملکیان ته مرجوب لاوخته ده. دلایل مختلف کېدلی شي. یو خو دلیل دا دی چې لکه څنګه چې وسلوال طالبانو د ټاکنو سره موافق نه دي او هغوی تیر ځل هم وویل چې موږ به ټاکنې مختل کړو، نو کیدای شي یو ډول خپل حضور څرګندول وي، یعنی چې د خلکو روحیه ضعیف کې او د افغان امنیتي ځواکونه تر فشار لاندې راولي، خپل بریدونه ته زور ورکړی وي. له بل اړخه په کلو په سیمو کې هم افغان امنیتي ځواکونو خپل عملیات ته شدت ورکړی وي. هغوی په کلو کې بمبار کوي، ملکی خلک وژني او مخالفین په خارونو کې دغه اهداف ته کې چلته ملکی خلک پکې وژل کیږي.
یو خو د حملو د شدت مسله ده، دغه شدت مخنیوي څنګه کېدای شي؟ حکومت یا هغه امنیتي بنسټونو ته چې دوی مسؤلیت لري د خلکو امنیت وساتي، څه کول پکار دي؟
حکومت کولای شي چې موږ بار بار باندې ویل دي چې خپل استخباراتي پوز غښتل کی، استخباراتي ځواک غښتل کی، که مخالفین هڅه کوي چې په خارونو کې بریدونه وکړي، دوی کولای شي چې هغه کسان چې هغه دي او زو امیرین دي او کمانډانان دي لغوی نه پښتنې کوي وشي. له بل اړخه همدارنګه که حکومت په کلو په ولسوالۍ او په اطرافو کې بمبار کوي، دوی ته پکار دي چې ملکی خلک او خپل مخالفین سره بیل کې او هغه وپیژني. ضعف خپل په دې کې دی چې اما هنګي وجود نه لري، د امنیتي ځواکونو ترمنځ یو منظم همغږي نشته.
په خپل د ملکیانو د مرکزوب له زیاتې دل څو نور ستونزې جوړولای شي په ټولنه کې.
د ټولو لوی اندېښنه دا ده چې دلته د خلکو نه د کاري قوت تل کېږي، خلک مایوسه کېږي، خلک په حکومت باندې مایوسه کېږي، خلک د مخالفینو لور ته ورځي، غربت سیاسي په اقتصاد باندې تاثیر کوي، په جرایمو باندې تاثیر کوي، په تښتونو باندې، په غلاو باندې، په هر ډول کرایمز چې جرمونه چې ویات کړي هغه لامل همدا کېدلی شي جګړه ده.
دوستانو، باید یادونه وکړو چې تاسو د بشري حقوقو د یو مدني فعال او همدارنګه په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت ټولنې د عدالت غوښتنې د ټولنې له مشر سره مرکه احمد تسل عزیز احمد تسل سره مرکه اوریده. په افغانستان کې په تیرې وونه کې دا څو پرله پسې مرګونو او خونړیو بریدونو چې ملکیانو ته پکې مرګ شو بل وخت مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته دي او ټینګار کړی دی چې دوی په دې بریدونو کې امنیتي ځواکونه پنه کړی دي، خو څه ډول چې له پروان، کابل او نن له قلات نه ریپورټونه وایي ګڼ ملکیان هم په دې حملو کې وژل شوي دي او یا هم ټپیان دي. د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی ویلي ولسمشر اشرف غنی او طالبان باید د افغانانو په وژنې وشرمېږي. حامد کرزی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې په روانه جګړه کې افغانان وژل کیږي خو ګټي بل چاته سي. دا په داسې حال کې ده چې وونه وړاندې امریکا او جمهور رئیس غنی ویل چې په تیرې وونه کې شاوخوا زر طالبان وژل شوي. خاطر پردیس د کابل په سټډیو کې د پردیس نور جزئیات لته سوور.
بلی مننه تسل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویلي په داسې حال کې چې جګړه په افغانستان کې زور اخیستی او د ملکی کسانو تلفات هم لوړ شوې دي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې جمهور رئیس غنی او طالبان باید افغان وژنې څخه وېږي او دوی ته شرم پکار دی چې د افغانانو وژنه په بسیار ډول باندې په دې وروستیو کې روانه ده. هغه د پنځشنبه په ورځ یعنی نن په کابل کې وی خبری غونډې ته داسې ویل:
ما باید شرم کنیم از ایران کشتن کړي، هم طالبان بشرمن و خجالت باشه برشان از بم ها و انفجاراتی که باعث کشتار مردم افغانستان میشه، هم حکومت ما رئیس جمهور ما بشرم از اعلاناتی که بر قتل مردم افغانستان به نام طالب میکنه.
خاغلی کرزی همدار از د خپلو خبرو په دوام کې ویلي د طالبان طالبته پیشاری سره ویلي چې طالبانو روسي چین او ایران ته کوم سفرونه کړی په دې وروستیو کې د دې سفرونو څخه هر کلی وکړ او وی ویل چې دغه ډول سفرونه کولای شي چې بل اخر د سولې هغه بنبست چې اوس رامنځته شوی یا کړکی چې اوس رامنځته شوی هغه لپاره د یوې پرانستل لار خلاص شي. مونږ هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو له وین زبی الله مجاهد سره مو هم خپل د مورد شریک خواغه خبرو کول څخه ډډه وکړه. همدارس خاغلی کرزی د خپل خبری کانفرنس په یو څنډه کې همدارس ویل چې د افغانستان روان سیاسي حالت کولی شي د سولې لپاره حل شي او امریکا څخه مختنه وکړي چې ژر تر ژره له طالبانو سره بیرته د سولې خبرې پیل شي. خاغلی کرزی همدارس ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې په اړه باندې د افغانستان د سیمې نړۍ په کچه باندې یو اجماع رامنځته شوی ده، خو روسیا او چین کولی شي چې د اجماع د لا پیاوړتیا لپاره خپل رغند رول ولوبوي. بلې انسیب
ډیر زیاته مننه په همدې موضوع کې پاتې کیږو. نن په زابل، پرون په ننګرهار او وړ مورس په کابل او پروان ولایتونو کې حملې وشوې. د جلال آباد له پرونی حملې پرته د نورو ټولو حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. په دې حملو کې په لسګونو کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شوي دي. د پخواني ولسمشر حامد کرزی څرګندونې مواورې دي چې همې افغان حکومت او همې وسلوال طالبان ملامت کړل چې د افغانانو وژنې ته دوام ورکوي. ولې وسلوالو طالبانو حمله زیاتې کړې؟ نوریا ستوري د سیاسي چارو له کارپو نصر الله ستانکزی سره مرکه کړې. خاغلی ستانکزی درې عمده عوامل د مرکې په پایل کې په ګوته کړي.
اصلي خبره دا ده چې درې عوامل د بایس کړي چې داسې عملات پرې وشي کې زیات. اول خو د انتخاباتو مسله ده چې طالبان نه مخکې هم تهدید کړی و چې انتخاباتو پروسه اخلالي نو په عقیدې ډول دا یوه برخه د هغو عملیاتو باید دغه اخیر د ټرمپ او د طالبانو د مذاکراتو کته کېدو د طالبانو د غواړي چې هغه غیر مسؤلانه حرکت چې ټرمپ کړی هغه جبران کړي او په دې طریقه خپل زور ښیي چې موږ حضور لرو او کولی شو د جګړې له لارې هم قضیه مخته بوسو. درېیمه مسله یې دولت هم په دې وروستیو کې طالبانو ته
څنګه صاحب تاسو د یو بلې مسلې یادونه ونه کړه؟ څه فکر کوئ چې د افغانستان استخباراتي او کشفي ارګانونه نه دي توانېدلي چې د دغسې حملو د مخنیوي لپاره اجراءات وکړي، په خپل وخت معلومات راغونډ کړي او هغه له نورو امنیتي ادارو سره شریک کړي او د دغسې حملو حداقل د مخنیوي لپاره تدابیر ونیسي؟
دقیقا متاسفانه باید ووایم چې د افغانستان کشتی استخباراتي ارګانونه او همدارنګه په مجموع کې د افغانستان دولت په دې تورو تېرو کلو کې نه یوازې اوس په دې نه دي توانېدلي چې د دغسې پېښو مخنیوی وکړي او یوازې قتلیانو په انتقالولو او دوی کې مرسته کړې له افغانستان وروسته او مشران هم یوازې د همدردۍ د پیغامونو. متاسفانه چې په دې رابطه د موږ کشفي او امنیتي ارګانونه په دې نه دي توانېدلي چې دغسې
تاسو دغه د طالبانو دا خبره یا دا ګواښ څومره توجیه کولی شئ چې دوی وایي د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره به په ټولو هغو اهدافو بریدونه وکړي چې هغه په یو ډول د انتخاباتو سره تړاو ولري؟ د رایې ورکولو مرکزونه دي یا که د انتخاباتو کې د درېدلو کاندیدانو کمپاینونه دي؟ ملکي افراد هم اکثرا د دغو حملو ډیر قربانیان دي.
اول شرط باید عرض کنم چه دی ملکی افراد و دی ملکی محلات و دی مکاتب و دی پانتونون و دی شفاخان و هدف نوال به هیچ وجه به هیچ قانون دی توجیر ول ندی در که حد سو کهی که دولت کهی که دولت مخارفین کهی به هیچ وجه دی ملول ول ندی قبل داره چه عمومی فضا امنیتی فضا چه پرنخابات باید مستقیم تحصیل دی امنیت دی اخلال آورد دی هدف دار او زی فکر کنم چه دا که افغانستان دولت امنیتی ارگان می توجه اونه که دا با پراتون شورزی که تشدید مومومی
د کابل پانتون د استاد او د حقوقي او سیاسي چارو ل کارپو پوهان نصر الله ستانګزي سره مو مرکه واوریده وخت ګرمي دولس نیمه بجې شوې احمد تکل پاستډیو کې ده د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تر اورو
د زابل د مرکز کلات د روختون مخې ته نن د موټر بم چودنې په پیخه کې د زابل د والی په وینا اتلس کسان وژل شوي او اووه نوي نور ټپیان دي. ټاکل شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غونډې ته حاضر شي او له طالبانو سره د سولې د موافقې په اړه جزئیات وړاندې کړي. ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پاکستان د همکارۍ غوښتنه وکړه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د هغو دوو پرېکړې لیکونو د مسودو څخه یوې ته رایې ورکړي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربان غوښتنه کوي. د یو پرېکړه لیک مسوده د کویت، جرمني او بلجیم او د بل یوه د روسیې او چین لخوا ترتیب شوې ده او د قزاقستان ولسمشر د بهرنیو چارو وزارت او د ولسمشر د دفتر د ریاست لپاره نوي کسان نومولي دي.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي خبرونه مو اوریدل کولای شئ چې د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ. همدارنګه زموږ په ویب پاڼه کې زموږ نور ریپورټونه، خبرونه، مطالب، 19 پروګرامونه لا نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې لا ویډیوګانو سره کتلای شئ. اوس هم راځو 19 پروګرام ته د مخکښ خزو پروګرام وړاندې کیږي.
مخکخې خزی
د مخکخه خزو د خبرونه مینوالو په سلامونه او نیک هیلو مو هرکلای کوم. هیله مندم چې ټول راته روغ جوړ اوسئ. زه مریم توخیه ما او د دیوانه د مخکخه خزو په خبرونه کې ستاسو په ترانه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو هیله لرم تر پای را سره په خبرونه کې اوسئ. درنو دوستانو نن په خبرونه کې ډاکټر زاهده فایزان د نورستان ولایت د خزو چارو په خوانی رئیس لر په خبرونه کې البته په ټلیفون باندې دوی نه بعد نورستان ولایت د خزو پاړه پښتني ولرو چې د کومستونزو سره مخامخ دي او کومستونزي حل شوی تر اوسه پورې پټول کی. همدارنګه زاهده فایزان په ننګرهار ولایت کې خپل زده کړې د طب په برخه کې، د حقوق په برخه کې پاتې رسولې دي او په بیلابیلو برخو کې کار کړی. همدارنګه د ښځو په برخه کې هم رئیس پاتې شوی ده او په ځینو شفخانو کې هم د ښځو په برخه کې کارونه کړی. اغلی فایزان تاسو هم ښه راغلاست وایم. از ما غوړی اغلی فایزان
السلام علیکم.
السلام علیکم اغلی فایزان، خبرونه ته راغلاست درته وایم.
انا نه مریم خورته ستو د تلویزیون لیدونکو ته د زړه د کوم سلامونه وړاندې کوم.
ډیره مننه کوم اغلی فایزان. ازادي رادیو کې زما د خبرونه ملمای است. اغلی فایزان از ما پوښتنه دا سوه چې پټوله کې اوس هم ویل کیږي چې په نورستان ولایت کې خزل ډیر سن سره مخامخ دي. تاسو راته وضعیت واضح کړئ چې پټوله کې په نورستان ولایت کې د خزو وضعیت څنګه ده.
البته نورستان سنځي ډیر زیات دي، خصوصا د خزو په برخه کې. البته د نورستان د خزو ستونزې خو ډیر زیات دي چې نورستان ولایت یو غرایز ولایت دی او جدید تاسیس ولایت دی. نو خوشبختانه چې دغه څو کلونو کې یو اندازه د خزو ستونزې حل شوې دي، د تعلیم د نگانه او دغسې نورو مسایلو کې. خو د خزو ډیری د ولور زیاتوالی او ښځې ډیر په پټو کې دیقاني کوي او دغسې زمینداری کوي شاقه کار دي د نورستان خزي دغه مشکلاتونه ډیر زیات دي.
اغلی فیضان تاسو یادونه وکړه چې البته د خزو ستونزې حل شي د تعلیم په برخه کې څومره خوانزي فعال دي اوس مهال البته په نورستان ولایت کې خصوصا د انجونو لپاره؟
البته په نورستان ولایت کې ټول خوندو د مکاتب مولسوالۍ ګانو کې خو بعضې ابتدایي او متوسطې فعالې نه دي، او دغه څلور پنځه لیسې چې په دوه درې ولسوالۍ ګانو کې دي او په مرکز کې دي دو فعالې دي، خو ډېری دا کور او قصبات او کلي او کلیوالي سیمه ده، مکاتبو ته رسیدګي نه کېږي، هغه ترانسپورت مشکلات ډېر زیات دی، مکتب او تر کلي ډېر فاصلې لري، نو همدې د وجې نه د انجونو تګ و راتګ مکاتبو ته ډېر ستونزې لري. او بل په نورستان ولایت کې خوشبختانه چې دغه دوه درې دورې د درمعلمین نه خویندې فارغېږي، مخکې هېڅ درمعلمین او دا شی نه درلودل، ډېری زما خویندې مدارسو ته تللې، پاکستان کې به تدریس کوله، او نو دغه څو کال دا پنځه شپږ کاله کېږي چې زموږ ډېری خویندې مکاتبو نه فارغېږي او بیا وروسته درمعلمین وایي، نو داسې د کانکور زمینه ورته نه مساعدېږي، که چېرته کانکور امتحان هم ورکړي دوی ته هغه کانکور امادګي نه لري، او بېرته خپله په ولایت کې چې دی داسې پوهنتونونه نه شته چې دوی همغه عالي تحصیلات لاسرسی پیدا کړي او پوهنتون ته لاړ شي، نو همدې د وجې نه دوی کانکور ته هم لاسرسی نه لري، کانکور امتحان هم نه ورکوي چې بل ولایت ته تګ دا ډېر ستونزه ده، او بل چې دی مکاتبو ته لاسرسی نه لري، ډېری په ولسوالۍ ګانو کې لکه کامبیش ولسوالۍ ده، منډول ولسوالۍ ده، دغه ځایونو
کې. اغلی فیضان، دغه ولسوالۍ کې چې البته زموږ نجونې د نورستان ولایت نجونې مکاتبو ته لاسرسی نه لري، اصلي علت یې څه ده؟ ناامني ده، کوم بل مشکل، یا کورنۍ نه غواړي چې خپل نجونې ښوونځي ته ولیږي، یا اجازه څوک نه ورکوي چې هلته ښوونځي فعال شي، که څنګه موضوع ده؟
یو خو د ولسوالیو ناامني ده، او بل چې دی د کلي او د مکاتبو تر منځ فاصله ډېره زیاته وي، همدې د وجې نه خویندې نه شي کولی چې هماغه لیسې ته هماغه مکاتبو ته لاسرسی، او بل د مسلکي استادانو نه شتون دی چې ډېری خویندې هغه مسلکي تدریس ته لاسرسی نه لري، انجونی نو دا مشکلاتونه ډېر زیات دي.
اغلی فیضان، تاسو د نورستان ولایت د ښځو چارو پخوانی رئیس هم پاتې شوي یاستئ، په دې برخه کې تاسو کوم اقدامات کړي او څه مو کړي و چې البته دغه فاصلې مثلا په ولسوالۍ کې یو ښوونځی چې نجونې تر دولسم ټولګي پورې زده کړې وکړي، اول ته نجونې نشي تلای، نشي کېدای چې دغه لیسې البته په هر یعنی کلي کې یو لیسه وي جوړه شي، دغه پیشنهادونه تاسو کړي دي، دغه خبر مو تر چارواکو رسولی کنه؟
او موږ ډېرې په دې عرصه کې تعلیم په عرصه کې ډېر زیات کار هم کړی دی، چې خوشبختانه دغه شپږ اووه کاله چې دی زموږ ډېرې خویندې هغه مکاتبونه لیسې ته تلل او فارغې شوې دي، له ابتدایي نه متوسطې ته تللې، متوسطې نه بیا لیسې ته لېږلې دي، خو چون دلته جغرافیوي مشکلات ډېر زیات دی چې ولسوالۍ داسې لرې پرته سیمه ده، او بل پیاده روي ده ډېر زیات، هغه ترانسپورت مسایل دي نه لري، نو مکاتب او تابونه ولسې ورنه لري دي، همدې د وجې نه. او بل چې دی زموږ د نورستان ښځې ټول زراعت پیشه دي، د اقتصاد د نگاه نه ډېر ستونزې لري، مشکلاتونه ډېر زیات لري، همدې د وجې نه بعضې کورنۍ نه شي کول چې خپلې نجونې مکاتبو ته ولېږي، نو دغه ستونزې ډېر زیات. او بل مکاتبو کې د ښځینه استادانو نه شتون دی چې د نورستان په سطحه، البت په بعضې ولسوالۍ ګانو کې زموږ ښځینه استادانې دي، او زیات ولسوالۍ ګانو کې موږ ښځینه استادان.
آیا داسې بنسټونه یا داسې مدني ټولنې هم شته په نورستان ولایت کې چې د ښځو د عامه ذهنیت لپاره کار وکړي؟
دولتي ادارې دي او غیر دولتي مؤسسات نشته چې هلته کار وکړي، د ښځو آګاهي عامه د تعلیم په برخه کې، آګاهي عامه د صحت په برخه کې، آګاهي عامه نورو برخو کې، نو داسې خاص برنامې نه دي په لار اچول شوي. نورستان چې دی خپله په درې حوزو ویشل شوی دی چې شرقي دی، غربي او مرکزي دی. غربي نورستان چې دی ولسوالۍ لري چې خپل د مرکز نه تقریبا درې ولایت عبور کېږي بیا غربي نورستان ته ځي، او د غربي نورستان نه چې کله مرکز ولایت پارون ته راځي نه هم درې ولایتونه عبور کېږي، لکه لغمان، ننګرهار، کونړ، نو دغه ستونزې ډېر زیات دي. او بل خپله مرکز او ولسوالۍ سره نه دي تړل شوي، وصل نه دي او بل سره، دغه ستونزه ډېر زیات ده. زموږ
په دې برخه کې چې دغسې ټولنې را جذب کړي، دغسې ټولنې را جوړې کړي، دغسې چې یعنی نهادونه را جوړ شي چې د ښځو په برخه کې کار وکړي او دوی ته عامه پوهاوی ورکړي، داسې کوم کار تاسو کړی و که نه؟
بله من ډیر زیات ولسوالۍ جان البته بعضی ولسوالۍ جان کوم کار کړی دی چې لکه نورګرام دی دواب دی دسې د ګوتو پشمیر برنامه ورته جوړ کړی وایګل ولسوالۍ وه ما ولسوالۍ خو داسې لکه نور ولایتونه لکه ننګرهار لغمان کونړ دغسې ځایونو کې د آګاهي عامه د ښځو دپاره په ټولو برخو کې ورته مهیا ده همداسې نورستان ولایت ته نه ده زمینه سازي شوې یو خو لرې پروت سیمه ده خو بل سرچیر ولایت دی تقریبا اوس میاشتې یخاو ډېر زیات یا بل ولسوالۍ ګانې سره یو ځای وصل نه دي کله چې یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته سفر کوو د شرقي نورستان نه چې کله غربي نورستان ته موږ راځو کونړ ته ننګرهار ته لغمان ته همدغه ځای نه عبور کېږي موږ هسې غربي نورستان ته راځي همدغسې کله چې مرکز پارون ته لکه د دولتي کارمندان مؤسسات ادارې کارمندان دوی چې کله مرکز پارون ته ځي هم د غربي نورستان نه درې ولایته عبور کېږي نو خپله ولسوالۍ سره وصل نه دي دغه ستونزه ډېر زیاته ده او بل چې دی په نورستان ولایت کې غیر دولتي مؤسسات تر اوسه پورې هېڅ نه چارواکو نه لوړ پوړي چارواکو نه خپله داسې خاص توجه نه دی شوی چې د ښځو په عرصه کې کار وکړي صرف دغه په دیارلس سوه نوي کې دغه د راکار مؤسسه راغلی ده چې د کلیوالي سیمه کې د خویندو دپاره بعضې واړه واړه پروژې کارې کړې هغه هم په یو دوه درې ولسوالۍ ګانو کې نو برګمټال او کامدیش او منډول او دواب منډول دواب او نورګرام او عامه او دغه ځایونو کې یو اندازه کار کېږي خو بیا هم هماغه کوره او قصبات خویندې چې دي هغه وروسته پاتې خویندې ولسونه هماغسې د پخوا په څېر هماغه خپل ژوند او زندګي پر مخ
شو د صحت برخې ته په دې برخه کې به هم پوښتنه ولرو چې ویل کېږي نورستان ولایت ښځې لا هم له ډېرو ستونزو د صحت په برخه کې دي په دې اړه تاسو نظر لرئ؟
هو بالکل دا ستونزې ډېر زیات لرو نورستان ولایت کې ډېری ماشومان خوارځواکۍ باندې اخته دي او همدغسې میندې هم خوارځواکۍ دي او زیات د توبرکلوز امراض هم ډېر زیات دی نو دغسې د صحت په برخه کې عامه آګاهي تر اوسه پورې په کافي اندازه کلو او بانډو ته نه دی رسېدلی نو دغه ستونزې ډېر زیات دي.
صحي مراکز هلته شته دي که نه؟
هو صحي مراکز په ولسوالۍ ګانو کې لرو صرف قابله صیبانې په بي سي او سي سي کلینیکونو کې کار کوي او ایم ډي ډاکتران نه لرو دغسې جراح متخصص داسې ولادي نسایي متخصص ډاکتران یې نه لرو او ډېر ستونزو سره مخ دي صرف تقریبا اته شپېته قابله صیبانې زمونږ په نورستان په سي سي بي او په مرکزي کلینیک شفاخانو کې کار کوي.
فکر کوم چې تماس لرو. بل سلام علیکم.
وعلیکم توحید خیر.
څوک د کوم ځای نه؟
زمین هلمانی ته سلام نه هم درنګا د ازادۍ راډیو ته لورې نه سلام نه وایم. اکمل هم د پاکیا ته.
مهرباني اکمل. اکمل ورور څه پوښتنه لري د نورستان ولایت د خزو پاکله؟
لکه خورجان چې مخکې یادونه وکړه د زلاناو د خزو په اړه کې چې
مننه کوم مریم کور بیا هم تاسو نه او د قدرمن ورور نه
نورستان انانات او کلچر که ما غلط نه یغه سوال نو نورست لګمخ کې مول چې په درې حوزو وشل شوی دی چې شرقي او غربي مرکزی چې درې ولسوالۍ په غربي نورستان کې دی او دوه ولسوالۍ په شرقي نورستان کې او دوه ولسوالۍ مرکز خپل په مرکز کې دی نو البته هر ولسوالۍ جلا جلا انانات او کلچر سم رواج لري او بل چې دی زمونږ د پخوان هم د سي پاتې ګيرې خويندې زمونږ د خزینه په کاروندو کې بوختي او ورونه چې دی مالداری کې بوختي ما بل له اقتصاد په لونه مخکنه مول چې نورستان ولایت یو وروسته پاتې ولایت دی او ډېری زراعتي ځمکې دونه زیات نه لري نو دا ستونزې ډېر زیات دي نو رواج او کلتور او رسم رواج چې دا د هر ولسوالۍ جلا جلا رواج نه لري
اړیکه برا واخلو او وګورو چې دوستان څه وایي. بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خدای پاک دراول از بکار زواک به هلمند نواشر لسانید.
مهربانی زواک صاحب چه پختن لری مهربانی؟
من نه خود زنی وایتنم دیر شایسته مزوم جره کرده په د مخترین ملمنی تخبه و پشتنه وکر پشتنیم پا جدول بانجی ده دلتا پا هلمند ولایت جی خود بکر نکوم چی خوند داش خاص کارونه نکوی خو دیخو رقیم وویده چلتا پا زموش بسیمه جی مخصاد داشی شده تا شاخه کارونه کوي مقصد کروندیا کری او پکښ باندې بخودي دي یعنی د دې د مخنیوي لپاره دوی څه کړی دی او دا خو فکر کوم چې شده غریبانو دومره کار کوشش کړی دی یعنی دوی کړی دی د دې لپاره چې ټول د کار مخه ونیول
یو خو د اقتصاد د پلوونه رسته پاتې ولاید او بل چې دی د رسم رواج خبره ده نو لږ مخکې مو ویل چې هر ولسوالۍ جلا جلا رواجونه لري خوشبختانه هغه پخوا حالات نه خو یو شل فیصد تغییر خوړلی دی چې ډېری خاوندان او کورنۍ د دولت په چوکاټ کې کار کوي او یو اندازه خویندو تعلیم کړی دی مکاتب کو استادان دي خو هغه چې کلو باندې کیسی هغه خویندې په زراعت کې کار کوي نو لکه څنګه چې د غرور ویل چې هلمند کې خزینه کار نه په هلمند کې ما رسته پاتې و لری پرتو سیمو کې لری پرتو لسوالې کې ډېرې خویندې باندې یعنی شاقه کار شته دی د دین خو د افغانستان ګډ ګډ کې ډېرې خویندې زمنګ شاقه کار کې لکه خپل ننګرهار چې دی ننګرهار مرکز کې خزینه کار نه کوي شینواری او خوګیانی او دغه ځایونو کې خو ډېرې خزینه کار کوي همدغه سیستم زده نو تر اوسه پورې داسې سیساتو کار نه دی کړی نورستان ولایت ته چې ښځو دپاره دغه سې اقتصادي برنامې جوړ شي پروګرامونه جوړ شي یو خو نامنی حالات و یو د ولسوالیګانو د مرکز سره وصل نه دی چې لږ مخکې مې وویله چې د یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته د یو ولسوالۍ تر مرکزه پورې چې کله سفر کوو مونږ د درې ولایتونو عبور کېږي نو بل د چارواکو بې توجهي ده لکه مرکزي ادارې لکه څنګه چې ننګرهار لغمان کونړ دغسې نور ولایتونو کې چې کار کېږي داسې نورستان ته د ښځو په اړه کې خاص کار نه دی شوی
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د کورني تاوتریخوالی څنګه دلته دغه موضوع
البته صرف لږ مخکې مې بیا هم ویل چې دغه شاقه کار خویندې دي او داسې لکه نور ولایتونو کې چې ښځې سوځول کېږي ښځې وژل کېږي داسې د بعضې نور ولایتونو کې ښځو باندې ډېر خشونتونه کېږي هغسې نه ده خو ولور یې لږ لوړ دی په بعضې ولسوالیګانو کې لږ مخکې چې ما وویل ټول هر ولسوالۍ جلا جلا رسم رواج لري بعضې ولورونه چې پیرو ولور لکه داري ده لکه غوا او بزې دغه شیونه او په ولور کې دغه کېږي نو دغه مسایل شته دی
یعنې داسې تاوتریخوالی هم شتون لري په نورستان ولایت کې چې ښځې د بادو کې ورکړ شي ښځې د بدل شي نجونې د بدل شي که څنګه
اوس هم هغه بعضې ځنې لرې پرتو سیمو کې قرا او قصباتو کې شته دی خو ټول د مرکز په سطحه داسې خاص نه شته یو اندازه دغه شوی
تاسې اوسمهال مدني فعالیت سته مدني فعالیت کوي په نورستان ولایت کې په کومو برخو کې مدني فعالیت کوي
البته فعلا خو مونږ کوم داسې خاص برنامې نه لرو کله چې ښځه چا ریاست استعفا ورکړه د نورستان ولایت نه دیارلس سوه نوي کې پارلماني انتخابات ته کاندید وم بیا ابتدایي لیست کې راغلم نهایي لیست کې ستاسو ته بهتر معلوم دی چې پورچالیس ترین انتخابات وو د زرواکان او زورواکان ډېر زیات وو بعضې اخلاقي فسادونه او بعضې نور فسادونه وو نو همدې د وجې نه زه د لیست نه وغورځېدلم فعلا داسې خاص فعالیتونه هم نه دي شوي
یعنې داسې تصمیم لرئ چې په نورستان ولایت کې به ښځو ته کار کوئ
هېڅ شک نشته دی طبعاً خپل وطن مې دی هېڅ کاله مې مشرقي ته کار کړی دی په ټولو برخو کې د ښځو د صحت په برخه کې اقتصاد په برخه کې د تاوتریخوالي په برخه کې ټولو برخو کې
لاسي صنایع څنګه دي هلته په نورستان ولایت کې ښځې لاسي صنایعو ته لاسرسی لري خپله کارونه ګنډل یو څه تولیدات لري که نه
لاسي صنایع د نورستان ډېر ښایسته لاسي صنایع ده د پخوانه تولیدات لري او دغه لري خو البته دوی ته رشد نه دی ورکړی او دوی ته هماغسې سیستم زمینه نه دی مسای چې دوی رشد ورکړي او بازاریابي وکړي مارکیټینګ ولري او یو ښه تجارت پیشه شي
تاسو چې کله د نورستان ولایت د ښځو چارو رئیس وای پخوا البته په دې برخه کې داسې مو کومه زمینه دوی ته مساعده کړې وه چې دوی دغه لاسي صنایع راشي تر مرکزه پورې کابل پورې راشي دلته نندارې ته وړاندې شي هلته نندارتونونه ورته جوړ شي واړه واړه تر څو خلک خبر شي په نورستان ولایت کې هم لاسي صنایع شته دي او ښځې کار کوي
البته داسې زمینی مساعد نه شولې لږ مخکې مې وویل چې نورستان کې غیر نه درلودله صرف د دولتي ادارات وي په دې کې کار عمر اجتماعي تمو ډېر زیات پیشنهاد هم کړی او کار عمر اجتماعي خبرنامې درلودلې او خیاطي او د ښځو خویندو د پاره خپل ښځو چارو ریاست په هدف باندې ګلدوزي پروګرامونه شپږ میاشتنې درې میاشتنې او دې سره خو تجارت پیشه کېدلی نه شي او نه دوی مارکیټینګ کولی شي تر څو چې دوی د پاره یو کلن برنامه نه وي قالین بافي دغسې نور پروګرامونه لاسي صنایعو په برخه کې تولیداتو کې لکه دوی ته بودیجه او زمینه سازي لکه ننګرهار کې دغسې قرضي برنامې دي داسې نور برنامې دي چې خویندو ته ورکول کېږي او هغې خپل تجارت پر مخ وړي او بیا
بازار ته واسي د زمينه خو هم تنه د مسايد شوی تر اوسه هڅه او تلاش ډیر پیشنهادونه وزارت ته کوم ویل تر څو تاسو مرکز کې هغه مؤسسات هغه د خزو په برخه کې کار کوي دا غي هم په برخه کې اقتصاد په برخه کې د صحت په برخه کې باید زمونږ پیشنهاد وشي خپل خزو چار وزارت ته موږ ډیر پیشنهادونه کړو چې نورستان ته هغه مؤسسات نه راځي چې خويند د لپاره کار وکړي هلته مؤسسات هم نشته غیر دولتي ادارات نشته صرف دولتي ادارات دي نو ډیر پیشنهادونه هم کړو خو هیڅ کوم خاص توجه نه دی کړی مرکزي ادارې
څه تاسو فکر کوئ چې ولې توجه نه ده کړې څه علت و
البته نورستان ولایت دی خلکو د دې ښکاری او لری پروت سیمه ده او نامنده یوازې نه ستونزه ده غلا او دا چې لکه څنګه چې مرکزي اداره وایي دغه سینه امنه نه ده سیده چولس والیګانې نامندې مرکز سره وصل نه دي خو خپل په مرکز کې ډېرې کار کوي خو د سیمه خاص پروګرامونه ورته نه دي جوړ شوي
خپل ښځې څومره هڅاند دي څومره غواړي لیوالتیا لري چې دوی درس وایي زده کړې وکړي په صحیح برخه کې کار وکړي همداسې لاسي صنایع راوځي مرکز ته راشي په دې برخه کې ښځې خپل لیوالتیا لري کنه
نو ډېر زیات لیوالتیا لري دا نوی نسل موږ خويندې چې انجونې چې مکاتبونه فارغ دي درمالمین نه فارغ دي مدارس نه فارغ دي ډېر زیات لیوالتیا لري هغه د کورنۍ ښځې چې هغه لاسي صنایع لري تولید لري دی غواړي چې مارکیټ ورته جوړ شي برنامه ورته جوړ شي د دې دغه پروګرامونه باید خپل ودرېږي کارو کې تولید لري او بازاریابي ورته وشي خو خاص ټول مشکل بودیجه نه لري دی ته د زمينه سازي نه ده شوی
اساس په نظر څومره خزي په پندستان ولایت کې دنده لري دولتي دنده
مخکې خو بالکل نو کله چې زه په ديار لسو نوې کې زه د خزه چارې اساس ته معرفي شوم د رئیس په دوه هغه نه رسته دی موږ په دولتي ادارات کې تقریبا د معلمینو نه لا تقریبا 50 په تخو اندې زمونږ په دولتي ادارات کې کار کوي
نو اړیکه برا واخلو او وګورئ څوک دی بل سلام علیکم
السلام علیکم
علیکم سلام مهرباني څوک د کوم زینه
د زابل نه د شاجولو له سوالې څخه سره په پونیاس کې مریم په خصات تا او محترم مېرمنې ته خبرونه کې دي برخه خسته ده دوی هم په دې کې درته وایم
نه مننه کوم کور ودان مهرباني پښتنه مو هترک
دې کله هم خارج ته سفر کړی دا نه د کلی
نه بل ورور چې دا سوال یو کې البت نورستان کې نورستان امنیت دی او څنګه خزو ته کار نه دی شوی دا بیا هم تکرارو نماغه سوال ده چې ولسوالۍ سره وصل نه دي کله یو ولسوالۍ نه چې کله مرکز ته زیات درې ولایتونه نو ور کیږي نو صرف د مرکز هغه څو خوند د لپاره چې کاری زمينه مساید شي دا بسنه نه کوي زمونږ لپاره زمونږ وو ولسوالۍ په شاوخوا کې پراته وي خو د خپل ولایت سره وصل نه دي نو هغه خوند چې ولسوالۍ ګان کې اوسېږي دیش کاله مخکې چې سره قند کار او د تعلیم نه او د دغه محروم پاتې وسمه مغه سي محروم پاتې دي نو او بل د نامنې پیښه چې راز خوشبختانه خپل په مرکز قارون کې امنیت دی د سیستم د نشته صرف زمونږ ستونزه د کونړونو په لار کې د لارې په لارو کې بعضې ستونزې دي راپور یا د غلط کوم راپور هغه وخت کې ستونزې پیښېږي نور د سي په مرکز کې ستونزه نشته ستونزې زمونږ ټول په ولسوالۍ ګانو کې دي نو ولسوالۍ او د مرکز سره کاملا وصل نه دي او ډېر ستونزې لري خارج ته مې سفر کړی دی یو سفر مې ترکیه ته کړی یو سفر مې هند ته
کی بل سلام علیکم
بله اړ خوږی
اور مستا سوغ څوک د کمزینه
مریم ترخی خو په سلام انسیات او استاد محترم ملمنې ته وړاندې کوم
علیکم سلام
عبد ستار اخونزاده مې بازګس ته ولاده مرامغه ته رسیدم
ډیر ښه ډیر ښه اخونزاده صاحب مهرباني تاسو هم خرغلاس وي خبرونه ته او پښتنه مطرح کړئ
زمو نظر د شوزو په باره کې دا و چې دا په نورستان کې وای دا شوزو چې اکاک دا به چې زه وایم چې په ټول افغانستان کې دا شیزه چې د خپل څخه دا سره دا شاکر کارونه په اطراف کې کوي او په چې دې هغه شیزین کار کوي په دفتر کې کار کوي که په دغه کې کار کوي هغه خپل تنخواه راولي نه نه ورڅخه اخی او که په اطراف کې کار کوي په کار دوه نه کار کوي چې خپل د ناس اخر په کدار دې کارات نه لري همیشه دوی ستړي دي هم خدای دې ورته چې په دې باندې مې وسایي راځي خو مقصد راځي اوسې خپل ځوان نظام غنیمت دی کار خو مجبوریت دی خو مجبور چې موږ ته نارینه او ښځې ګټه کارو ما سوال دی
مهرباني مهرباني او رستا سواس
او سوال مې د ملمنې څخه دا چې په نورستان کې سور کما اقوام کی پس جبو دی معنا فارسی په معنا ازبک شی څو معنا قامت ژوند کې او د پیدا وړ دی په څه متکی دی معنا د څه څه کوي دا چې خپل حیا پلاستر او ولي او درین سوال من دا دی چې دا وسه ما په وظیفه درلوده او خپل وظیفه مې د لاسه ورکړه اخلاقي مشکلاتو دغه دغه کې واضح کې چې څه رقم اخلاقي مشکلات خپل وظیفه یې د لاسه ورکړه نو دغه مې سوالونه که جواب راکړي ډېره به یې مهرباني نور مو وخت نه نیسم
کور ودان ډېره مننه کوم اخندزاده صاحب
البنده اخندزاده صاحب نه ډېر زیات مننه کوم نورستان تقریبا اتلس لهجې لري او درې قوم دي چې ورسره په شیانم دي هر ولسوالي جلا جلا ژبې لري تحصیل چې دی پښتو او دري ژبه باندې زراعت د لارې او مالداري د لارې ورور ویل چې آیا تاسو څنګه وظیفه د لاسه ورکړو البته وظیفه نه په دیارلس سوه نوي کې کله چې زه پارلماني انتخابات ته کاندید شوم د باور رای مې ترلاسه کړلې د نورستان ولایت څخه ویل چې د ولسونو په خوښه زه کاندید وم او تقریبا شپاړس سوه اوولس سوه رای مې ترلاسه کړلې په ابتدایي لیست کې مې راغلم نهایي لیست کې مې راغلم کله چې د اعلان وخت راغی زما رقیب په څلور سوه رایې کې چې هغه سایټو د کامدیش ولسوالي د نامنترین ولسوالي وه څلور یو صندوق مې درې سوه پنځه اویا رایې هغه صندوق مې کور ته وړی وو درې سوه پنځه اویا رایې ور اچولي وو هماغه رایې نه هغه برنده اعلان کړل او زه چې کله په شپږ سوه پنځه اتیا رایې باندې ابتدایي لیست ته راغلم درې سایټونه زمونږ ونه شمارل شو اتلس سوه رایې درلودلې نو زه یې د لیست نه لري فلم دا خپله یو خو اخلاقي فساد دی بل زورواکان دي او بل زرواک دی نو دا خو تاسو ته بهتر معلوم دی چې پر چالشترین انتخابات د دیارلس سوه نویم انتخاباتو وایي لمر په ګوته باندې نه پټېږي ورور ته هم بهتر معلوم دی ټول افغانستان خلکو ته معلوم دی دولتي او غیر دولتي وګړو ته معلوم دی ټوله دنیا ته معلوم دی چې دا انتخابات دیارلس سوه نویم انتخابات سره کوم دی پارلماني انتخابات سره کوم
دغه حالات او چې تاسو یادونه کړه دغه ستونزو خزي په نورستان کې څومره ستړي کړی دي
البته دی خپل ځان لپاره خپل مروج ګڼلې دی هغه خويندو چې تعلیم نه لري د تعلیم د نیغان وروسته پاتې دي آگاهي امر ته نه شوي نو دی د څه فکر کوي موږ د وخت نمدا وظیفه ده او زمونږ هم دا دند لکه ساروز ما خام راځي لکه چې یو تعلیم یافته خور سبا دفتر ته یو مازیګر راځي نو دی د لپاره دا مروج ګڼل شوی هغه نوي نسل خويندو نوي نسل انجن د پاره هغه څوک چې مکاتبو کې درس وایي مدارس کې درس وایي نو دی د پاره ډیر ستونزمن دی ول چې دا کار نوي دی شاخه کار دی په کېدای کې په ټو کې کارونه دي نو دی د وژنه دی ته ډیر نوي نسل ته ډیر ستونزمن
حل لارې په څه کې ګوري څه د حل لارې شته اوس د موضوعاتو ته
البته حل لارې زما د پیشنهاد دی هغه دولتي او غیر دولتي اداراتو ته مرکزی اداراتو ته چې د ښځو په اړه لکه څنګه چې بعضې ولایتونو کې ډېری کار شوی دی د ښځو د اقتصاد په برخه کې د ښځو د صحت په برخه کې د خشونت په برخه کې ډېر زیات کارونه شوي دي نو باید نورستان ته هم توجه وشي دغسې روزنتونونه ورته جوړ شي دغسې مارکیټینګ ورته برابر شي دغسې نور د دې د لاسي صنایع او د تولید په برخه کې ورته رشد ورکړل شي ډېر ښه وي د خویندو او بل یوازنۍ ستونزه د مواصلاتي لارو ستونزه ده چې زمونږ هغه ولادي میندې چې کله د کلونه خورکۍ په تر کلینیکه پورې را وړي هلته سرک وجود ونه لري موټر وجود نه لري هغه په یو تذکیره کې را وړي تر څو چې کلینیک ته ورسئ یا مور مړه شي یا ماشوم مړه شي دغه ستونزو سره ډېر لاس او ګرېوان دي که کلینیک ورته نږدې وي پیاده روي لاره ډېره زیاته ده د موټرو لارې په بعضې ولسوالیګانو کې د کلو او د کلینیکونو سره وصل نه ده نو دا ستونزې ډېر زیات دي هم په ډېرو برخو کې ستونزې لري په اقتصادي برخو کې ستونزې لري د صحت په بخش کې ستونزې لري د خشونت په اړه نو باید ښځو ته هم زمینه مساعد شي زمونږ ډېری ورونو ته هم زمینه مساعد شي چې نورستان یو جدید ستار تاسیس ولایت دی لکه څنګه چې نورو ولایتونو کې د خویندو دپاره د ځوانانو دپاره د مشرانو دپاره کار کېږي همداسې باید نورستان هم د نظر نه ونه غورځول شي
خپله خویندې څومره په دې برخه کې ونډه لري چې دوی خپل غږ پورته کړي یو ځای شي سره او دغه ستونزو ته د پای ټکی کېږدي
البته زمونږ ډېری خو ما
خو لږ مخکې ویل چې نورستان له خویندو دپاره آدم یا آګاهي ده، لکه دیو دپاره آګاهي برنامې نه دي جوړ شوي، دو ته حقوقي آګاهي نه ده جوړ شوي، آګاهي برنامې نه دي جوړ شوي. هغه قره او قصبات ولسوالۍ ګانو ته کې د خویندې همغه چې شل کاله مخکې دېرش کاله مخکې و نن هم همغسې دي، چې سبایي وزي پټو ته ځي او ماښام دو کور ته راځي، دوی خپل هغه وظیفه ګڼلې ده. نو که چېرته یوازین یو خو ستونزه د حل لاره دا ده چې ولسوالۍ د مرکز سره وصل شي، او بل چې دی هغه خویندو دپاره چې په کوره او قصباتو کې اوسېږي هغو دپاره همداسې برنامې واړه واړه برنامې جوړې شي چې دوی هم پوه شي چې موږ ته همداسې پروګرامونه راغلي دي، دېونه به موږ استفاده وکړو یو وړوکې تجارت پر مخ ویسي.
ډېره زیاته مننه کوو آغلي فیضان.
تاسو څخه هم ډېر زیات مننه کوم.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو